پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوت؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید د مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شو حکومت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ای وی ٹی خیبر د اڑخنا د پروگرام رڼا سلسله جاری ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې کې مونږ د قرآن مجید هغه ایسې تلاوت کوو او په هغې باندې د ځان پویولو کوشش کوو. کمې ایسې چې آسانی دي او کمې کې چې زموږ دپاره عملی هدایات هم موجود دي. نن چې ستاسو په مخ کې د سوره بقره کم آیات به زه انشاء الله تلاوت کوم او مخله براولم، په هغې کې د ټولو نړومبې چې کم آیت دی، په هغې کې دوه خبرې مونږ ته ښودلې شوې دي. یو خبره راته دا ښودلې شوې ده چې تاسو یو بل سره په معاملاتو کې څومره تجارت کوئ، څومره لین دین کوئ، نو دا لین دین به تاسو د انصاف مطابق کوئ، د انسان د ضمیر مطابق به کوئ. په دې کې به تاسو چرې هم د باطل نه او د ناحقې طریقې نه به کار نه اخلئ. د دې مطلب دا دی چې رشوت، کرپشن، دھوکہ دہی، نقصان ورکول، د چا خلاف یو پروګرام جوړول، بې انتها ډېر منافع ګټل، دا قسم د څومره خبرې چې دي دا د دین اعتبار سره منی دي او غلطی دي او دا نه دي کول پکار. دویم نمبر خبره مونږ ته قرآن مجید دا کوي چې حاکمانو لبا چرې هم رشوت په دې غرض باندې نه ورکوي چې هغوی تاسو ته د میرټ نه خلاف، ستاسو د حق نه خلاف تاسو له سو خبره درکی او تاسو له چې دینو هغوی سیوا سیوا فیدی بدرته درو رسی. رشوت اغستل خو یقینا یو ډیر لوی جرم دی، لیکن دا د حاکم د طرف نه جرم وي، د بر سړي د طرف نه جرم وي. لاندې انسان به دا سوچ کوي چې که فرض کو زه چاله رشوت ورکوم د دې غرض دپاره چې د بل انسان حق اووالی شي او مال حق راکړی دی شي، نو دا هم د دین په نسباندې یو جرم دی، یو غلطه خبره ده. او دغه وجه ده چې دا دواړه خبرې کم چې قرآن مجید مونږ ته کوي، نو د دنیا ټول قوانین، د انسان ضمیر، د دنیا ټول آئین، هر یو مذهب مونږ ته عمده خبره کوي. قرآن مونږ ته دا خبره په دې طریقې سره کوي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اے مسلمانانو، تاسو پخپلو کې د یو بل مالونه به په باطل طریقې سره چرې هم نه خورئ، په ناحق طریقې سره به چرې هم نه خورئ. هر یو تجارتي لین دین چې یو بل سره به کوئ، هغه به د معمول مطابق وي، د دستور مطابق وي، هغه به د انساني ضمیر او د انصاف مطابق وي. په هغې کې به کیک بیکس نه وي، په هغې کې به د خپل درجې نه به فایده اخیستل نه وي، په هغې کې به چاله نقصان ورکول نه وي، په هغې کې به چاله دوکه ورکول نه وي. بیا د هغې نه پس مونږ ته قرآن وایي: وتدلو بها الی الحکام، او تاسو به چرې هم حاکمانو ته د دې خپل مالونو یو عیسه نه رسوئ. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، د دې دپاره چې تاسو د نورو خلکو په مالونو کې سعیسا په ناجائزه طریقې سره اخره. وانتم تعلمون، حالانکه تاسو ته معلومه چې دا خبره ناجائزه ده. یعنی د بل انسان میرټ چې دی، هغه به تاسو چرې هم نه واخی. مثال په تور باندې یو ځای دی، په هغې کې لس کسان چې دي، نو هغې د یو ملازمت دپاره اپلای کړی ده، د هغې دپاره هغې درخواست ورکړی دی. په دې کې حق د هغه چا کیږي کم انسان چې د ټولو نه زیات لایق دی. اوس هغه انسان چې دی هغه پاتې شو، او د هغه په ځای باندې یو بل انسان رشوت ورکړ، او هغه ته دا عہدہ او دا نوکری ورته میلاو شوه، نو دا د دین پر اوسره جرم دی، او صرف د دین پر اوسره نه، د ټول انسانیت پر اوسره جرم دی. بیا د دین پس قرآن مجید مونږ ته د یو بل خبرې جواب راکوي. هغه خبره جواب دادا چې تاسو ته به دا خبره معلومه وي چې زمونږ په دین کې بعضې عبادتونه داسې دي چې د هغې د میاشتې راختو سره تعلق دی او د میاشتې ډوبېدو سره تعلق دی. هغه کم عبادتونه دي؟ هغه خاص کر روژه ده او خاص کر حج دی. نو دې باره کې مونږ ته قرآن مجید یو خبره کوي: یسألونک عن الأهلة، دا خلق ستانه تپوس کوي د دې نوې سپوږمۍ باره کې چې د دې په دین کې څه اهمیت دی. قل هي مواقیت للناس، دې ته دا ووایه چې دا د دې خلکو دپاره مواقیت، یعنی د تاریخونو مقرر کولو ذریعه ده، یعنی د دې دین د بعضو عباداتو دپاره د تاریخ مقررولو ذریعه ده. والحج، او د حج د تاریخ د مقررولو هم ضرورت دی. یعنی ګوره، زمون په دین کې روزانه چې کوم مونځ دی دا مونځ نور اوقاتو سره تړلی شوی دی. ټول مونځونه څومره چې دي او چې کوم دا دوه عبادتونه دي د حج او د روجې دا عبادت نو دا د میاشتې سره تړلی شوی دی. دا ولې داسې شوی دی؟ د دې یو وجه ده. اصل وجه د دې دا ده چې پروردګار یو خو د دې ټول انسانیت لپاره یو قسم له طریقه جوړول غواړي چې په هغې باندې انسان عمل کولی شي، او دویمه طریقه دا ده چې انسان په دې کې د انور ته ګوري، دې سپوږمۍ ته ګوري، نو هغه ته د الله تعالی چې کوم نعمتونه دي، د الله تعالی کوم قدرتونه دي، نو دا ورته یادیږي او د هغه توجه الله تعالی طرف ته او د قدرت دې قوانینو طرف ته رواني او په دې باندې هغه سوچ بچار کوي. گویا د دې مطلب دا دی چې مونږ به د میاشتې د دې خبرې خیال ساتو. په دې کې زه یو دوه خبرې نورې هم ستاسو په مخکې راغوستل غواړم. هغه دا چې بعضې وخت زمونږ په دې عالم اسلام کې او زمونږ په دې ټوله دنیا کې او یا زمونږ په دې ملک کې هم د میاشتې د لیدو کتو باره کې جګړه شي. هغې جګړې باره کې یا د هغې تنازع باره کې زه دې وخت سویل نه غواړم. صرف دومره ویل غواړم چې پروردګار په خپله مونږ ته وایي چې دا د حج د اوقاتو د مقررولو یو ذریعه ده، نو لهذا د دې مطلب دا دی چې دا حج خو په ټوله دنیا کې صرف یو ځای کې کیږي، نو که داسې یو طریقه د ټولې دنیا دپاره جوړه شي چې په هغې کې د یو ځای چې کوم ځای کې میاشت د ټولو نړومبې لیدلې کیږي، هر یو نوې میاشت د هغې په بنیاد باندې د ټول دنیا دپاره د میاشتې یو کیلنډر جوړ شي، او یا مثال په طور باندې هر یو کیلنډر چې دی د هغې ابتدا د خانه کعبې نه کیږي، د بیت الله نه کیږي، د مسجد حرام نه کیږي، نو دا د دین اعتبار سره به ټیک خبره ای دی کې بس غلطي نه وي. بیا د دې نه پس مونږ ته قرآن مجید یو بله خبره کوي. قرآن مجید همیشه داسې یو طریقه ای، داسې یو اسلوب وي چې یو خبرې نه یو بلې خبرې ته لاړ شي چې هغې سره هغه شریکوي. په هغه زمانه کې به په خلکو کې یو رسم و. هغه رسم به په خلکو کې دا و چې هغې به کله د حج نه یا د عمرې نه واپس لاړو، نو هغې به د کور په دروازې باندې نه داخلېدل، بلکې د کور په شاتنۍ دروازې باندې به را داخلېدل، یا به هغې د دیوال د پاسه به ټوپ او کور ته به داخلېدل، او د هغې په زړه کې به دا خبره وه چې کنې مونږ د دې خپلې دروازې نه ګناهګار تلی وو، نو اوس مونږ په دې دروازې باندې نه شو راتلل نه کېدی. د قرآن مجید یو طریقه دا ده چې قرآن مونږ ته دا هم ښیي چې کم شی عبادت دی او کم شی بدعت دی. نو عبادتونه مونږ ته ټول ښودلي دي مکمل طور باندې، او د بدعتونو نه مونږ مکمل طور باندې منع کړي یو. او عبادت هغه شی دی په کم باندې چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان اللهم اجمعین په اتفاق رائے سره همیشه د پاره عمل کړی دی. نو دا چې کم په هغه خلکو کې یو رسم یو رواج یو بدعت جاری و، نو قرآن مونږ ته د دې متعلق وایي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. اے خلکو، دا سنیکی نه ده چې تاسو په کورونو کې د شا د طرف نه راواوړئ. نیکی اصل کې څه شی دی؟ چې تاسو حج وکئ، عمره وکئ، روژه ونیسئ. ولكن البر من اتقى، اصل نیکی دا ده، اصل د حق ادایګي دا ده چې تاسو ځان کې تقوا راولئ، تاسو ځان کې پرهیزګاری راولئ، تاسو د پروردګار نه خوف وکئ. وقت البیوت من ابوابها، د حج نه او د عمرې نه چې لاړ شئ نو په خپلو کورونو کې بالکل صحیح طریقې سره په خپل دروازه باندې ورداخلېږئ. دا غلط خبرې دا د عبادت صحیح څه نه ده، دا بدعتونه دا غلط رسمونه رواجونه په ځان کې مراولئ. واتقوا الله لعلکم تفلحون، د الله نه یره کوئ، الله نه پرهیزګاری کوئ، د دې دپاره چې تاسو ته کامیابی ملو شي. اوس د دې نه پس مونږ د پروردګار یو بله خبره ښیي، او انشاءالله څه وخت چې کخیرې د جهاد او د قتال باندې به زه ستاسو په مخ کې یو پوره تفصیلي درې څلور لیکچرې ورکومه، نو په هغې کې به تاسو ته دا خبره ډیر په وضاحت سره مخې لرا شي. فی الحال په هغې کې صرف یو آیت مخې ته دی، هغه آیت او د هغې لږه غونډې تشریح، هغه د قتال متعلق ده. لومبۍ خبره دا واورئ چې قرآن مجید کې د جهاد دا چې کوم لفظ دی، دا په اصل کې استعمال شوی دی د جدوجهد دپاره، د سعی دپاره، د منډې دپاره، د کار کولو دپاره، د پروردګار په لار کې د محنت دپاره. دا محنت په جان او په مال او په وخت او په قربانۍ باندې او په هر داسې طریقې سره دی. د دې مطلب دا دی چې انسان د پروردگار په لار کې کم یو کوشش کوي نو دا ټول کوشش جهاد دی. په دې جهاد کې یوی سه هغه وخت هم راشي چې کله انسان د چا دشمن سره جنگ کوي او جګړه کوي. دغه ته قرآن مجید قتال فی سبیل الله ویلی دی، یعنی د الله په لار کې جنگ کول. او قرآن مونږ ته ویلی دی چې بنیادی طور باندې دا قتال په دریو قسمونو سره دی. لومبی قسم هغه و چې کوم حضور کریم صلی الله علیه وسلم سره مخصوص و، او هغه قتال داو چې په سرزمین عرب باندې مکمل طور باندې د اسلام عملداری راغوستل، خاص کر په مسجد حرام باندې، یعنی په مکه معظمه او په مدینه منوره باندې. دا کار د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مکمل شو. د هغې نه بس دوه خبرې نورې پاتې دي چې د دې لپاره مسلمانان به همیشه قتال کولی شي او کوي به. یو دا چې په مسلمانان یو مسلمان ملک باندې یو دشمن حمله وکړي او جنگ ورسره کوي، نو بیا به دې مجبوراً د خپل ډیفنس لپاره به جنگ کوي. نو دا مونږ ته قرآن ویلي دي چې دا به لازماً تاسو کوی. دویم نمبر چې کومه خبره ده هغه دا ده چې مثال په طور باندې یو بل ملک کې ظلم کیږي، خاص کر په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، او هغه ملک سره زمونږ د امن معاهده او د دوستۍ معاهده نشته او مونږ د هغې خلاف جنگ کولی شو او هغه جنگ مونږ ګټلی شو او د هغه ځای مسلمانان مونږ د ظلم نه خلاصولی شو، نو بیا هغه ځای کې هم مونږ ته اجازت دی چې مونږ هغه ځای کې هم جنگ کولی شو. دا چې کوم لومبۍ خبره ده، نو دا لومبۍ خبره مونږ ته قرآن مجید دې ځای کې په دې طریقې سره کوي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، اے مسلمانانو قاتلوا جنگ بکوے، فی سبیل الله دا الله بلار کے، یعنی دا جنگ چې تاسو کوي نو دا سه د دنیا د مقصد د پاره نه دی، دا د الله د پاره جنگ دی. الذين يقاتلونكم، هغه چا سره چې څوک تاسو سره جنگ کوي، یعنی چې څوک اولګېدل په تاسو باندې حمله وکړه نو تاسو به لازماً د هغې خلاف د خپل مسلمان ملک د دفاع او د بچ کولو دپاره جنگ کوئ. دا جنگ چې کوم دی نو تاسو ته به د دې اجر ملاویږي، د دې به تاسو ته ثواب ملاویږي. دا جنگ په تاسو باندې لازم دی، لیکن په دې جنگ کې به د یوې خبرې خیال ساتئ. هغه خبره څه ده؟ ولا تعتدو، په دې کې به زیاتې نه کوئ. د دې څه مطلب دی؟ دشمن سره به هم زیاتې نه کوئ. دشمن چې حمله کړې ده د هغې به هم هغومره جواب ورکوئ. که دشمن تاسو چې دی نو خپل دفاع کې کامیاب شوئ نو بیا به د هغې نه سیواوالې زیاتې به نه کوئ. که دشمن یو غلطي نه ده کړې نو تاسو به د هغې نه ډبل څه غلطي نه کوئ. مثال په طور باندې په جنگ کې به هم تاسو چې کوم خلک په جنگ کې شامل نه دي هغې ته به نقصان نه رسوئ، زنانو ته به نقصان نه رسوئ، بچو ته به څه نه وایئ، فصلونو ته به څه نه وایئ، مشرانو ته به څه نه وایئ. کوم خلک چې د جنگ نه بېزاره دي هغې ته به تاسو څه نه وایئ. صرف هغه چا سره به جنگ کوئ څوک چې تاسو سره جنگ کوي. د دې نه به نور ګوره زیاتې نه کوئ. قرآن مونږ ته دا خبره ډیر په وضاحت سره کړې ده، او بیا ورپسې مونږ ته وایي چې په دې جنگ کې خو په انسان کې رد عمل راځي، په رد عمل کې د انسان جذبات راوچت شي. په جذبات کې هغه چې دی نو وایي چې زه لاړ شم او زه دې چې دی نو د دې دشمن ته دوه چنده غټ نقصان ورسوم. قرآن مجید مونږ ته وایي نه، په ځان کې به د رد عمل نفسیات به نه راولئ، زیاتې به نه کوئ. ان الله لا يحب المعتدين، ځکه چې الله تعالی زیاتی کون کے خلق چې دی معتدین، یعنی چې څوک زیاتی کوي هغه ګوره پروردگار نه خوښوي. دا به یاد ساتئ، د پروردگار په لار کې هم که فرض کو تاسو دا څه زیاتی کوئ نو دا زیاتی ګوره د پروردگار خوښ نه دی. دا یو څو آیاتو، دا چې کوم آیات ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړم، دا یو سل اته اتیایم نه واخلي، یو لس کم دوه سوه پورې، لکه دا درې آیات ما ستاسو په مخ کې دې وختي تلاوت کړم. د دې نه پس چې اوس زستاسو په مخ کې کم نور آیات به تلاوت کوم، نو هغې کې پروردگار وایي چې د دنیا په ځمکه کې به فساد نه خوروي. څوک چې فساد خوروي دا یو ډیر غلط کار دی، دا ګناهی کبیره دی. فساد څه ته وایي؟ فساد دې ته وایي چې سوسایټي تقسیمول، سوسایټی کې تباهي راغوستل، سوسایټی کې په معاشره کې داسې خبرو لا رواج ورکول، کمې خبرې چې غلطی دي، دروغ دي، کم چې دوکه ده، کم چې ګناه دی، کم چې جرم دی. د دې نه بالکل برعکس مسلمان له پکار داده چې هغه به په معاشره کې امن راولي. امن دې ته وایي چې ته به روغه خبره کوې، صحیح خبره به کوې، روغه خبره به کوې، خلق به نیکی طرف ته رابلي. فساد دا دی چې څوک چاته دا ووایي چې نورو خلکو له به دوکه ورکوي. امن دا دی چې ته به خلکو ته ووایې چې نه هر چا سره به انصاف کوي. نو قرآن مجید موږ ته چې دا کومه خبره کوي دا آیت نمبر 224 آیت نه به زه شروع کوم او مخکې به انشاءالله ځم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا پدې انسانانو کې داسې خلق هم شته من يعجبك چې د دې خبرې تاسو باندې ډېرې عجیب لګي. عجیب په عربی ژبه کې د دغه د پارو میں استعمالیږي چې کنه تاسو باندې ډېرې خوښې لګي قوله د دې خبرې فی الحیات الدنیا د دنیا د ژوندون اعتبار سره. ویشهد الله علی ما فی قلبه او دغه انسان چې دی د پخپل زړه باندې الله هم گوا ادری و هو علی الدخصام حالانکه دغه بنده به انتها ډیر جګړالو دی. د دې خبرې نه څه مطلب دی؟ د دې خبرې نه دا مطلب دی چې بعض انسان به تاله د جرم او د ګناه ترغیب به درکوي او ترغیب به په دې طریقه درکوي چې تا ته به دا وایي چې په دې کې خو ستا دپاره یو ډیر ښه کار هم دی. مثال به طور میں تاسو به اورېدلي چې داسې ډاکوان او داسې غلش دی چې هغوی ته دا خپل لکه هغوی دا کوي چې مثال په طور باندې هغوی ډاکه واچوي نو په هغې کې هغوی سیسه هغه غریبانو خلکو له ورکي هغوی وایي کنه دا مونږ یو ډیر نیک کار وکړو او مونږ دپاره چې دی نو دا ډاکه دا بالکل ټیک شوه دا جایز شوه زمونږ دپاره. دغه شانتې خلکو قرآن مجید دې ځای کې مونږ ته دا وایي و اذا تولا سعا فی الارض دا انسان چې په دې دنیا کې ګرځي په دې ځمکه باندې ګرځي نو د څه دپاره ګرځي لیفسد فیها نو د دې دپاره ګرځي چې په دې کې فساد خور کی ویهلک الحرث والنسل او چې پټي او نسلونه تباه کی یعنی غیبتونه کوي د یو خبره بل ته کوي د بل خبره بل ته کوي چغلې کوي د خلکو په مینځ کې دښمنۍ خوري فصلونه تباه کوي یعنی چې دښمنی جوړه شي نو ظاهره ده چې فصلونه د هغې په نتیجه کې تباه شي د هغې په نتیجه کې نور ډېر شي غلطۍ پیدا شي والله لا يحب الفساد حالانکه پروردگار فساد چرې هم نه خوښوي. دا انسان ولې دا کار کوي د خپل نفس د غرور په وجه باندې هم کوي د خپل دنیاوي مفاداتو دپاره هم کوي. و اذا قیل له اتق الله چې دې انسان ته وویل شي چې د پروردگار نه ویریږه پرهیزګاری اختیار کا په دنیا کې فساد مخوروه نو دا سړی څه کوي اخذته لعزته نو د ده چې کوم نام نهاد عزت دی د ده چې کوم غرور نفس دی په سوسایټۍ کې چې ده ته کوم مقام حاصل دی نو هغه په دې باندې دې آماده کی بل اسم په دې ګناه باندې یعنی د فساد خورولو په دې ګناه باندې دې آماده کی. په دنیا کې ډېر شی خلق داسې شته چې د دنیا دا لږ غوندې چکاچوند د دنیا دا لږ غوندې دولتونه د دنیا دا لږ غوندې نامه نمود د دنیا دا لږ غوندې سیاستونه هغه په دې خبره باندې آماده کی چې په بل به غلط الزام لګي او د بل خلاف به خبرې کوي او کینه به کوي او بغض به کوي او چغلی به کوي حسد به کوي غیبتونه به کوي په دې طریقې سره به په خلکو کې به دښمني راولي او په دې باندې به ډېر لوی فخر کوي چې وګوره ته زه څومره یو ډېر لوی کار کوم. نو پروردگار وایي چې داسې انسان چې هغه په دې طریقې سره په دنیا کې په انسانانو کې فساد اچوي او کورونه روانوي فحسبه جهنم نو د دې انسان ځای چې دی د دې انسان دپاره خو بس یو جهنم کافي دی ولا بئس المهاد او هغه یقینا چې یو ډیر خراب ځای دی. اوس پروردگار د دې نه بالکل برعکس موږ ته د یو بل ګروپ خبره کوي هغه ګروپ څه دی هغه یو بل ګروپ څنګه دی ومن الناس من یشری نفسه یو بل انسان داسې هم شته چې هغه خپل نفس او خپل جان خپل ژوندون قربان کی په څه خبره کې ابتغاء مرضات الله د الله د رضا دپاره د الله د رضا جویا دپاره خپل ژوندون قربان کی ارزه کې ښکلې خبره کوي ارزه کې د نیکۍ خبره کوي ارزه کې دروغوالی خبره کوي نو پروردگار سوی والله رؤوف بالعباد په داسې بندیانو باندې پروردگار ډیر مهربان دی. نو اوس موږ ته پروردگار وایي چې دا دواړه قسم له انسانان ستاسو په مخ کې دي نو تاسو به څه کوئ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے ایمان والاو په اسلام کې به پورا پورا داخل شې، نه به یو بل دو کور کوي، نه به رشوتونه کوي، نه به چې دی نو تاسو په ځمکه کې فساد خوروي، نه به چې دی نو تاسو تکبر کوي، بلکې د دې سزونه نه به تاسو ځان بچ کوي او په اسلام کې به پورا پورا داخل شې. ولا تتبعو خطوات الشیطان، او د شیطان چې کومه لاره ده، کوم چې غلطه لاره ده، په هغه لار باندې به تاسو نه چلیږي. انه لکم عدو مبین، بېشکه هغه ستاسو کلاو دشمن دی. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، دا تاسو سره چې کوم بینات کوم رڼا راغلې ده، د دې نه پس که بیا هم تاسو چې دینو ډګمګاو شوی، تاسو قدمونه چې دینو هغه ادړقېده یو خوا بل خوا شو، تاسو په دې کې کمی بیشې راغسته، تاسو چې دینو د غلطۍ نه کار واغسته، تاسو په دغې غلطه لار باندې وچلیږئ. فعلموا ان الله عزيز حكيم، نو یاد ساتي چې الله ډیر زبردست دی، ډیر حکیم دی، یعنی حکمت والا دی. مطلب دا دی چې هغه داسې حکمت والا دی چې هغه به په دې ځمکه کې تاسو به بیا بې وقاره کی، تاسو به بې عزته کی، تاسو به کمزوري کی. محترمو ناظرونو کتونکو، دې ځای کې پروردګار مونږ له یو درې د معاشرې د جوړښت دپاره او د معاشرې د مضبوطیا دپاره مونږ له یو درې ډیر اهم بنیادونه راکړي. یو بنیاد دا دی چې مونږ به خپل معاملات همیشه د انصاف په اصولو باندې چلو، چیرې به چا سره بې انصافي نه کوو، مونږ به همیشه فیر چلی. دویم نمبر خبره دا ده چې مونږ به د رشوت نه همیشه ځان بچ کوو. دریم نمبر خبره دا ده چې مونږ به په معاشرې کې د فساد خورولو نه به همیشه ځان بچ کوو. مونږ به چیرې هم په سوسایټۍ کې فساد نه خورو، دا صحیح لار ده، په دې لار باندې به مونږ چلیږو. محترمو ناظرینو، انشاءالله آئنده به هم که خیری په دې محفل کې زمونږ دا سلسله به جاری وي. ډیره شکریہ، والسلام.